قبل كده سهر لاس بجسوي. السلام عليكم درنو دوستانو یو زل بیا دی خبرونی تازه فریبا ظاهر شرغلاست در توایم پا دی یو ساعت کی تر دیر دی خبرونی دیر برخ دی ازادی رادیو فرهنگی مجله تا زنگری سویده خو پا سر کی یو لند خبری برخ حمله رو مخ کی تر دی چی دی کابل واشنگتن ترمز دی گرد نوی پلان پاره دی افغانستان دی بحرانیو چارو دی وزیر سرگندونی در وورم دی افغانستان سیمونری مهم خبر نواری. سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو سرمنشي وايي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کیږي باید پر دې بنسټ وي چې ډاډ ترلاسه شي چې دا هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلیږي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سوی دی او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه د ختیځې اروپا له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 واکسیناسیون پروګرام پیلوي. د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشي وايي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه هر پریکړه چې کیږي باید پر دې بنسټ وي چې ډاډ ترلاسه شي چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلیږي. یان ستولتنبرګ د خبره پرون په برکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ په برکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي که خپل پوځي ماموریت ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې کړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار شوي دي. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپلو پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو او یا به له دې هېواده ووځو او د خطر به منو چې دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دو موټرو د پنځشنبه پر ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې پکې 15 تنه ساتونکي وژل شوي دي. یونما پر ټویټر پر دې پیښې خوشحالي څرګنده کړې او لیکلې دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 هم کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبری آژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنې په بازار کې پر ډزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی په ګډون او خبریالان وژل شوي دي. د ګردو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د یک خصوصي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده په پای کې ښاغلی هوتک وویل
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لپښو وغورځوه. زموږ غلازه د ریډیوري لسکونو معلولینو پروند درېمې ورځې لپاره د پاکستان په شمال لویدیځ کې د افغانستان د پولې په اوږدو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. معترضین د کارموندنې، د وړیا روغتیایي مراقبتونو او د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرول غواړي. دا اعتراضونه د فبروري پر 9 د جنوبي وزیرستان په انګوراډا سرحدي سیمه کې په تحسن پیل سوه. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل سوي. د دې مظاهره چانو یو تنظیمونکی دین محمد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اعتراضونو کې 250 کسان ګډون لري چې 168 تنه یې د ماینونو په چاودنو، ناامنیو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې معلول شوي دي. د وانه ښار د کمشنر مرستیال بشیر خان ازادي راډیو ته ویلي چې چارواکي به د دغو مظاهره کوونکو یوازې منطقي غوښتنې وارزوي. دوی ادعا کوي چې دغه معلولین په سرحد کې د قاچاق د اجازه په لټه کې دي چې د خبره دولت به دا کار ونه مني. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او اروپای ټولنه د ختیځ اروپا له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 واکسیناسیون پروګرام پیلوي. د دې پروګرام لګښت 8.5 میلیون ډالر یاد سوی دی. اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې د فبروري پر 11 ویلي چې په دې پروګرام کې به ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ګرجستان، مولداویا او اوکراین شامل وي. اروپای کمیسیون د دې پروګرام هدف د کوواکس نړیوال نوښت له لوري د اروپا د یو څه بېوزلو هیوادونو سره مرسته بللې ده. دا شپږ هیوادونه د ختیځ اروپا برخې دي چې غواړي اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړې کړي. او د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نوې بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسي جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي. د میرمن مرکل تر دې څرګندونې یوه ورځ دمخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مې مخکې ویل، وړاندې په خبرونه کې ډیره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجله لرو، خو تر هغه د مخه دغه راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوي ګډ پلان خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چاري پیل سوي دی او په شدت به مخته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوه د سولې له هوکړې سره سم خپل ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر در افغانستان در دولت و در امریکا در دولت در گت پلان پیوی پروسه او جدی مذاکره که وراندگام اخلو در پروسه لطیرش به راهی سی پیل شویده او پشتت به مخت اولارشی. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همدارس به ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2000 کال د فبروري د 9 مینټې د سولې د هوکې د بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلی وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپلو خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوي سره بیرته خبرو ته کښېني، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبان پیامه
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالبانجانو نه راستنول. ښاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره په شپږمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی ولایت کې د وژل سوي سرتیرو د کورنۍ شذینه خپلوان له دولت څخه د اکرامیه غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامیه یا بیخی نه دی ورکړل سوی او یا ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ او ډیر لږ برخه ورکول کیږي. خو چارواکي بیا وایي چې دغه میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوي سرتیرو له اکرامیه برخه منسي. نور حال په دې راپور کې
نیګ راکړی نه دی. وکیل می خسر د خسر می ورځنی ور کوي دا ډیر وخورته وای بند دی نه ور کوي.
دا د غزنی قرباغ ولسوالۍ 15 دیش کلن امینه د چله دولت څخه د خپل وجل سوي سړی د اکرامیه غشتنه کوي. دا وای څلور کال وړاندې سړی په خپل ولسوالۍ کې د پولیسو پلیکو کې ووجل سو. امینه د څلور اولادونو مور ده چې دا وخت له خپل ورور سره په غزنی شهر کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نور کولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیرای وجل سو سرتیرو کونډې او بوري له دې ستونزې کړیږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وجل سو سرتیرو کورنیو ته د اړوند ارګانونو له لورې د سرتیرو له وجل کېدو وروسته ورکول کیږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ سره او څو برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کیږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو.
غزمه باندې تو پرارسن کې د دې کابل پاره په توګه کې وېستل د منیا پاته د نور یا پاته د بوکسونو پیګه ماغه ماشنه پاته د غره باندې خبره ته مېونه دوره پښه او نور هغه د شېڅو د ځوندای و دې خو خپل پاته د تیرم نه یم تر کړې پروسه منه دې ته کاوت نه درکړې نه نه ودرې بوجلې خلاص سوي دې ودرې رپی نهسته ودرې راځي.
دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا درې نیم کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په موخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تیر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوي دي.
یو د ګیلان په لار باندې طالبان په دغه کې ورته ناست او تجارتي کې هلته یې شهید کړ. پنځه یې شپږ اولاد دي ټول یتیمان دونه نه راپاتې دي. یو دی و دوه نور و سره یو د مکور و یو دلته د کوګانو و زوی مې باز محمد نمیږي. یو زوی مې عبدالحمد نمیږي دی خو لیونی زوی راپاتې ده نه په یو دي نه په اولاد یې دم دي دیا د سوال د سوکلو د دی ویې خوانه ده.
د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسین یاندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتنه ده چې د دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او رارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سو سرتیرو له اکرامیت څخه برخمه نسي. دا غلی اندړي په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیرای زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو او معلولینو پر ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهادو معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو مشخص پمدې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت او زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه وی ویل چې باندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کو.
دا غزنی نظامی چارواکي بیا وایي دوی هڅه کړې ده چې د خپل وژل سو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امونیه قومندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په مغه لحظه په مغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع ده چې د بازو شهدا او وارثین معلوم نه وسی چې موږ نشو کولای سي هر چا ته دغه اکرامیه ورکو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیرای اوسیدونکو په ځانګړي توګه میرمنې د جګړو لامل لا بے وزلی فقر او غریبۍ څخه کړیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ خبرونه را سره واوریدلې. د ژمنې سره سم د ازادي رادیو فرهنګي مجله لرو چې احمد شي برچم تو کړه.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شبریم دا اونې د وی بلې ادبی مجلې پانه راړوم
خشي راغې چې سروټ یې نیوي او یریم نیوي د ډیرو او د سروټ په منځ کې هم شې
د شعر پر نقد می استاد جنید شریف را شخولې استاد رفیم او لیوی نیوي پیدا شوی خطي نسخه خبروي
په دې خزاني نه معلومات راخې دي سلها او خدینه نمونه پکې دي
په دې خبرونه کې د اجمل خټک تلین مانسو
د ایمن سره مې اوسا دریا خان سره مې اوسا باچا خان سره مې واخلا سمد خان سره مې واخلا
په جنوب ولایتونو کې فلم ولې وطن کوي
پکتیا شو پکتیکا شو خوش شو چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي
نور مطالب هم لرو په کابل کې د سرتورا بيخوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی تر دې مخکې به دې تراشم چې ابيخوره شاعري روته نه آشنا نوم وي لا ابيخوره نه مطلب د اپيکورس مکتب دی چې په لرغون یونان کې بنسټ یې شودل شوی دی اپيکور یا اپيخور لمرګ نه ویری شي د اپيخور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې ش او آرام ژوند خپل کړی او ویل کیږي چې د اپیکور یا اپیکور د نظریاتو اغیزې د نړۍ پر مشهورو فیلسوفانو لکه کارل مارکس، جان لاک او یو شمیر نورو جوتی دي په ازادي راډیوي مجله کې به فلسفي تنزو لوچ فلسفي راګرځو د شعر په اړه د شاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د د کتاب د مخکته نه راپور
په دې غونډه کې غنو فرهنګيانو برخه اخیستي وا او د خاغلی شریف په شاعري په ځانګړي توګه په اوسنی چاپ شوی کتابي خبري وکړه د غونډه په پایل کې د خاغلی شریف ژوندلیک ولوستل شو ورپسې غونډه ته د خاغلی شریفه شریف او د خاغلی اکبر کارګر لیکنې هم راغلي وی چې ولوستل شو په غونډه کې حاضر لیکوالو هم د خاغلی شریف ته کتاب پاړه خبري وکړه د ویناوالو لړلې استاد نجیب منلای انور وفا سمندر چړندوی فاضل احمدی او استاد ګل رحمان رحمانی ادولې شو په غونډه کې د سرتورا بيقوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوه استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنی نه چې ایوازې فولکلور یاد کړي بلکې په نوې ډول او د وخت لغښتن او نوې طرح سره په شعر کې برابر وړاندې کوي
د ډیره تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کوي نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنی نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي دغه فولکلوري مفاهیم په نوې ډول باندې او د نوو غښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر داده چې قلبونه ماتي او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لستون کې د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوخي د چا خوخي خدا په خپل یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګل رحمان رحمانی بیا د خاغلی شریف ته شاعری په اړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعری کې تاسو ګورئ هتا د خپل نیکټای ته یو شعر لیکلای او خپل دفتر ته یو شعر لیکلای او بلې وخت ځانګړنه په فرمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نور شعرونو کې کمې پیدا کیږي او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقافا بیتونه راوړي فکر کوي چې یو څلوري زاده یو غزل دی یا بل څه دی کړي خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی आवाज ان فریق دی بل اړخ ته وړي دا یو بل ځانګړنه ده
خاغلی شریفه شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف ته شاعري پر ځای ډیر تمرکز داغه پر ژوند کړی وو او دا یې ویلی وو چې جنید شریف کته هم کلونه کېږي چې له وطن لری دی خو ځړې بیا هم لټولو سره تړلې دی
په کابل کې علوم اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګي سرتورا بيقوره مخکتنه د چهارشنبه پورس وکړه د شاغلی شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګي یو دری ټولګه او یو پښتو دری مشترک ټولګه چاپ شوې ده د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پانتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی خو د لویدیز ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دې په دې اړه څه وایي
ما د پاره دا نوې تعریف ته خو راته ښکاري ځکه تا خبرم د نورو شاعرانو مبارک نو ترې سنشن وایلی، خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله، مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده. نو عاطفه هم مهمه ده. بیا ځله زه کوشش کوم چې د عاطفې د افراط نه ځان وژغورم.
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی، هغه کلمه ده. خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي، دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي. او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي. ورسره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه، سټرکچرلست، او د هغو ټول مسلط باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې بریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي. خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي. او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطه بدلیږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډیره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باسره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش وکړای دی چې په زیات دا ټول دغه د انزورونو خبرې، د انزور چې یوازې خود د لیدلو انزور نه دی، انزور خو د اورېدلو انزور هم دی. او د په تېره په شعر کې بیا د غږ انزور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دي. او نور دا د خوراک او څښاک د هغه انزورونه، دا ټول او د لمس انزور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
په دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هیڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شعریت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو انزور زما په نظر انزور ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي. عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یو ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ماته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وایي مه هیډفون په غوږونو باندې ږدی او مه چاته په موبایل کې څه لیکئ، خلکو ته ګوري، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري، چې هر تصویر ستاسو احساس و تخنو ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوي دغه سی یو حالت هم ممکن شاعر وحد سوي چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده لدی سره ډیر ارتباط نه لري لدغه ساسو سره؟
زه د الهام باندې زمر متأكد نه يم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل څه کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده، او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي لاړ شي او یو شی وویني خوښ دې شي یا یو غږ واوري چې خوښ دې شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي. بیا نو پیشرو کوي او بیا چې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت د هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم از عبارت عبارت بدلوم، خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي. احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته، کور ته، او کور کې یوازې ناستې په څوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږي. هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې. ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یېرېم نه وي د شپېرو او د کروټو په منځ کې یو شی
دا اکثر کرکتون کې په دې باندې د معاصر خصوصا په دې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تا ته شعر درکوي، داسې نه دی. شعر زحمت غواړي، خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي. یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور یاست؟
بېخي بېخي سمه ده. په دې کې امکان لري چې زه د خپل تجربې تر تاثیر لاندې اوسم، ځکه ما ته شعر زحمت دی. زمونږ په کلچر کې خو دا نشته چې د شعر اوله مسوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مسوده او پوره مسوده، هر صورت هماغه یو شی دی، ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی. خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي، ډېر پاخه شاعران په کې یو شعر لیکي، بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي، بل شی ترې جوړوي، پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ترې کوي او بیا بل شی ترې جوړېږي. نو دا خو که الهام وي، خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم، خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه. د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي. دا کتاب 450 کال په خالي کل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغوی لښوند لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي. په وروستیو 2 کلونو کې یو شمیر کسانو د پټې خزانې پر اصالت شک څرګند کړی دی، خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو. د ازادي راډیوي مجلې په دې خبرونه کې مو د دې پخواني کتاب له متن خبرو، خو که پټې خزانې تراشم، دا کتاب په 1920 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ. بیا لسیزی وروسته یو شمیر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمی ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ. د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه، او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه. اسرار الافغان کتاب د پټې خزانې تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی. پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي. له دوی به واورو چې اسرار الافغان څنګه کتاب دی.
په 2012 کال کې لیکل شوی او د پښتنو 900 کلن تاریخ پکې بیان شوی دی. په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی، د دوی عرفاني فعالیتونه دي، د دوی ادبي فعالیتونه دي، د دوی اجتماعي فعالیتونه دي، د دوی تصوفي فعالیتونه دي، او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده. تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده. هلته یې د عرفان اصولوک یو مکتب جوړ کړی و، او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي. لیکن دې ته په باره کې ډېر لږ معلومات وو. یوازې پټې خزانې ولنډه یادونه کړې وه، په مخزن افغاني کې یادونه وه، داسې مفصل کار نه و پرې شوی. په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی، او په څلورو پیړیو کې په اومه اتمه نهمه او لسمه هجري پیړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونې هم شته.
د ده په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی په کې غونډ یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و، شعرونه به ویل، رقص و، د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و، ډېرې مفصلې خبرې پې شوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بی بی نیکبخت زوی دی. بی بی نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یوه عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوي، د ژوند سوانۍ پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونې هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویله او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچې پښتانه لیکلی، ګرچې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نشوی لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه، د ډېرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویل سما بی کوله، لیکن د هیچا شعری نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متی به غیل کتلې په سبا به له غیلو سره تللې، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود وو، لیکن ته لیکلی نه شوی، په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلی، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم مسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1904 اتیا کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړي، یغه نه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بني اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه فوټوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغو هغه نسخه ما ته راولېږله، یوه مقاله یې هم پرې لیکلې وه، هغه را سره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشرېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداشت انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بالاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پرې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پرې لیکم، انشاءالله ډېر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډېر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چېرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو
ازادي راټولئ؟ بله، کمپوز یې شوی دی، کمپوز شوی او زما کار د مقدمه د دې کار روان دی منابع مې ورته ټول کړي غالبا یو شپږ میاشتې وخت بونی
او څو مخه کتاب بشي
کتاب یو اته سو مخه په اتلسو فصلونو کې د اوومې اتمې نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي شیخ قاسم د عربستان ته ځي او د عربستان نه چې راځي تر هندوستان پورې مریدان پیدا کوي او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي هغه بندي کوي د هندوستان چنار قلعه ته لیږي او هلته وفات کیږي نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې څلور سوه کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی شیخ قاسم دی بایزید روښان د وخت سړی دی او د نور د ځینې مخکې اومه او اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي
دا کوم تعلیقات چې تاسو په لیکلي دي د سې برخې هم په کشته چې لا هم ګونګې پاتې شوی ځکه جن پخوانی کتابونه خو په جنو برخو کې واضح ډیر نه وي او جنو تشریحات ضرورت لري
په اول کې مشکلات وو مشکلات دا و چې نسخه نیمګړې و او مقدمه یې نه و مهم ټکی نو کله چې نسخه بشپړه شو اوس متن بالکل بشپړ دی یعنی په ماتن کې یو کلمه هم نه دلوي د ټول حال شوی ګرچې دغه د شخیل وستل ډیر سخت وغه او به ور رسیدلی وای د فوټوسټیټ والا لیکن هغه اوس ټول حال شوی دی البته ما چې کوم تعلقات په لیکلي په غو کې اضافي تشریحات دي مثلا د یو چا نوم راغلی ما دغه په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي نو په دې اساس خپل کتاب ګونګ نه دی کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړی
کوم مواد چې تاسو پیدا کړی دي مثلا ل پټي خزانه سره مهم پرتل کړی دي
د پټه خزانه مخزن افغاني دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوی دي هغه ټول ته ما مراجعه کړی چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي
لپټي خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړی دي ل تاریخي پلاوه د تحقیق لپاره ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي
هیڅ ستونزې نه لري شیخ متی بابا پټي خزانه معرفي کړی او دلته ترغی مفصل دی شیخ کاټه په پټه خزانه کې راغلی دلته ترغی مفصل دی بیبي نیکبخت بالکل په پټه خزانه کې ډیره لنده یاد شوی لیکن دلته بشپړه سوانی حتی د مارک تقریبی تاریخی څنګه د شیخ قاسم مور ده د کتاب ټول فشار شیخ قاسم دی او د دې په کورنۍ دی ځکه په بنیکبخت ډیری خبرې شوی او د دې په څنګ کې ډیر نور دا شي کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسف زو د هجرت سره تړلی دي د دې کسانو ذکر هم راغلی یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجری پکې راغلي په سلهاوو نومونه پکې راغلي په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي ادبي فعالیتونه یې کړي اجتماعي خدمتونه یې کړي یعنی بیخی او نوی کتاب دی او نوی خبری لیدی
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ڈاٹ کام کی ل آزادی رادیو
استاد رفیع وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لمړی ځل شاعری او لیکوالی پروین ملال ته سپارلې وی لا اغلی ملال څخه به وورو چې د آزادی رادیوی مجله اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونټلو کیسه وکړي
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي غورغشتي په نامه اوس وفات دی خدای دې وبخشي دا هغه چې وانه خلو نو دا بس ما په هغه باندې زما په نسبت د انصافي دا هغه ماته راوړي څنګه چې هغه د فارسي سره ډیر بلد نو او داننه او هغه کړي و خو نه مې لیکنې د لاندې چې اصرار الافغان ا د پایپ هغه کې پانکیه نو د ماته راوړې ول دا ته وګوره د دغه دغه اړیکه لري د پټې خزانې سره. نو ما دا ټوله ولوستي دغه اصرار الافغان په نوم چې دی دا درې سوه اوویشت پاڼې وو او یوه بله هغه ورسره وه یوه بله زمیمه د تحفې قاسمیه په نوم باندې هغه هم دا د فکر کوم د دوو سو د یو نیم سلو دغه سپمینسکي خو هغه زما څخه نه څه نو هغه هم دغه نو دا ما ولوستله ګرچې دغه پوټو کاپي هم داسې هغه نه وه ډېره واضح نه وه.
اوس ما دغه غوښتل پوښتنه وکړم لوستل کېده لوستل کېده او کنه ځینې شانې ګونګ پټ؟
بله بله لوستل کېده نه خو دقت یې غوښت. بیا ته ما ویل چې دا په لاهور کې یوه رساله چاپ شوې ده په دغه نوم باندې نو ما مارتل ته دا راته راوړه د فکر کاوه زه په اردو باندې نه پوهېږم مالته دغه عمره راوړه هغه چې هغه راوړله نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسفزی دی د لاهور په هغه کې دی په دغه ستره محکمه کې نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې. بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و خو هغه څه خو م بل څه نه وه هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یوه لیکنه کړې ده د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه هغه اصرار الافغان نه ولیدلې. نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم د کراچي نېشنل موزیم ته ولاړم د کراچي ارشیف مې پسې وکتې نور پوښتنې مې وکړلې مالکه دا ما پیدا کړي دلته دې ځایو کې خو دا نه څه پیدا. نو بیا ما دې باندې یو لیکنه وکړله هغه په الفت نجله کې مې چاپ شوې ده دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره هغه زما چې څه پوهه وه په هغه هغه باندې په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی دغسې دا دی.
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه خو دا کوم کالو
فکر کوم دوه زره یولسم یا دولسم
ستاسو چې کوم شان لدې کتاب راخستی و کنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی استاد رفیع کار پی کوي تاسو څه ترې اخستی و ل دې پټې خزانه په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته چې په دې کتاب
کې دې کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي مثلا دا د شیخ متی باندې دی دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی په شیخ قاسم باندې دی نو بیا خو شیخ قاسم خو د هغه اولاد کرازی بنیک و بیبی نیک وقتی زوی دی نه پټه خزانه کې چې هغه دا بیبی نیک وقتی په نوم شاید د دیغه زوی دی د شیخ قدم زوی دی و دیغه زوی دی نو دا پورا د شیخ متی کورنۍ احوال دی په دې کې دوی ټوله هغه دی دغه سوفیان دی په اصطلاح په تصوف کې هغه دی. نو بیا دغه د دوی ټول کورنۍ چې د ډېرو ښځو نومان په کښې کې دي د داسې ښځو نومان په کښې کې دي چې هغه وخت دوی متصوفې ښځې دي په پښتنو کې به تاسو تر اوسه پورې د داسې ښځو نومونه نه یې اورېدلي چې په تصوف کې هغه لري نو په دې کتاب کې شته او نو ټول په روایتو باندې هغه دی. ما حتی د هغه کتاب ووایه دې ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات په نوم باندې یو کتاب و هغه هم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ول ځینې
دا هم په زړه پورې خبره ده چې له هغه سره څوک مقایسه کې نه پوهېږم. دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلی دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي او دا لیکنه دا اوس ما ته هغه هم ټلیفون راوکړي زما سره په تماس کې شو هغه احمدولي اڅکزی چې د دې دا خبره ده هغه کې پورته شوله په فیسبوک کې هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی وو نو هغه مقاله بیا ما ورکړل وویل ته دا مقاله را پیدا کړه ما تېرا کړه بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله ما احمدولي ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې هغه کړله پورته یې کړله. نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوي
نه. رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي. مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم د ډالی پونم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یو شعر ټولګه د توبا تر سیورلاند پونم چاپ شوی
ډالی ژوند کې دا سیو څوک وی چې دردونه دردالی کړی تترجار ټول خوخی کړی دای غمونه دردالی کړی ژوند کې دا سیو څوک وی چې د زړه کې مات مغزای وی فقط درد حس کوي شي نور د مخبل نه دای وی ژوند کې دا سیو څوک جوان که دا سی او چوک خوی چه ده سمغم باران کلی چه پا دا سی حال ده پریگ دی چه ده زان تزان حیران کلی جوان که دا سی او چوک خوی جوان که دا سی او چوک خوی چه یو زل پا مخدر شی در تمسک شی او بیا شر در نروان شی او ستا جوان پریوتای مرشی جوان که دا سیو چوک خوی جوان که دا سیو چوک خوی چه پزرده لکه داغوی که حالا چمره تیارشی در تبل با دا سراغوی جوان که دا سیو چوک خوی جوان که دا سیو چوک خوی چه بای للای ده پریزروی ده جوان گل تا ده او بوی خو هغا تری خبر نهی جوان که دا سیو چوک خوی جوان که دا سیو چوک خوی چه پل دل مر پا پل وی چه رنا ده ده جوان دوی وی چه تیارو تا ده مجل وی جوان که دا سیو یو څوک وی چې پتا به حدا ګران وی عشق د پاک کې ایمان وی او سپېڅلې دی ارمان وی ژوند کې داسې یو څوک وی ژوند کې داسې یو څوک وی چې هیڅ پرې خو دای نشي ځان دې هیرو جهان هیر کړي او هغه هیروي نشي جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه دیزی در نروان شی تا دی اوخ که پسی شینده دی سفر ورطا سان شی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه هغت للای جانان شی درد و مینشی در پاتی یاد یه زرک جاویدان شی جون که دا سی یو چوک خوی چه رنا تا دی نجده کلی کلزان دی کلی لره مولا تا دی نجده کلی جون که دا سی یو چوک خوی جون که دا سی یو چوک خوی شاعری بده جون دی کلی برو نغمو تا بده ساشی زندگی بده شونده کلی جون که داسی یو چوک خوی جون که داسی یو چوک خوی دیر دیر چه بدر تیاد کلی شاگردی با در نواخلی تا بسن برو استاد کلی جون که داسی یو چوک خوی جوان که داسی یو چوک خوی شکر شکر زی لرما زبا دیر چطری نزدکلم زی مرنت لی کوما جوان که داسی یو چوک خوی جوان که داسی یو چوک خوی چلستر گوی فناوی شمریاب کیه مریده او هوا بوی پیر زماوی او هوا دور پیر زماوی جوان که داسی یو چوک خوی جوان که داسی یو چوک خوی چه دردونا دردالی کلی تترجار رول خوفی کلی دی همون دردالی کلی دی غمونه در ډاله کړی ژوند کې داسې یو څوک خوي.
سالو اونیزه چې دوی کڼې چاپ شوی وي له نږدې یو نیم کال وروسته درېمه ګڼه چاپ شوه. د دې اونیزې مرستیال عارف سنم وایي چې د مالي ستونزو له امله د دې جریدې چاپ ځنډېدلی و او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو اونیزې په اړه ژغېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوي؟
لیکنی یو کوم معلومات دی د مخ په دې ټولنه کتابو ګڼل کی او څوک دې ته جرأت نشي کولای سي دا داس یو تر مخ ته کی او په دې داس یو څه باندې یا لیکنو کی یا باسو کی نو موږ د سټه ته دای پکور کړی د سی هغه د مخ په ټولنه کتابو دی څوک نشي کولای داس یو څه وای او داس جرأت وکي د دې لیکوالانو سړي ټول زموږ خوند دي د سی یو څه ته مخ کتنه کړی د سی په نورو چاتره سنور کی او کتنه شوی دا خودم رنه د پکتوی معلومات مطول دی خزوري او دی خزو پاړه دی خزې او دی خاون دی ګډ ژوند پاړه دی ماشوم دی روزنه پاړه همداسي دی سنگسار پاړه او دینجونو دی بدو په بدو کې ورکوالو پاړه او اکثره مو د سیمرمنې مو دی هغه ژوند لیکونه دی خزو دی لا اتمنې په خاطر دی میرمنو دی لا اتمنې په خاطر مو دی هغه ژوند لیکونه پکې راخستې دي نو سي دي نورې مواسي کې دي ټولنې لپاره خدمت وکي او بلا بل معلومات دي.
اغلی سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې دا سي تابو چې لګ تر لګ دغه ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده په بادو کې د خور لور ورکول یا لګ تر لګ د ماشوم روزنه یا د بلا بل خوړو په خول هغه مسایل چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بلا بل رسنیو کې په دې باندې لګ تر لګ د دول سيزي یا لدین وړاندې بحثونه کیږي، نوې څه شي چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوې دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه دا همداسې ډېرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم په دې ونیزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبیات هم خبروي پکې؟
بلې بلې، هو ادبي برخه هم پکې شته. په دې کې لنډې کیسې چې کومې چې موږ خویندو لیکلې وي، لنډې نو کټړی غاړي هم پکشته ده. د دې مطلب دا د مخوند اوس کومې لنډې کیسې لیکلې وي موږ ترا لګل وي دا هم پکې چاپو.
عارف سنم وایي چې په سالو نيزي کې د نجونو او میرمنو لنډې کیسې هم خبروي. وړاندې په ازادي راډیو مجله کې د تل پنوم خپلې ولنډه کیسې هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 10.5 صفه هم نیولای شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د فلم هنرمندان وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
دوه دش کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی له تیرو څو کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو اووه فلمونه جوړ کړي. دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشتوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم می جنایت ته چې دغه می ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی. پکتیکا شو خوښ شو، دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
خغلی فولاد وایي ک افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅه وکړي، ورسره به د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته به د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمېر خوستی ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړېدو غوښتنه لري.
د خوستی ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په ښار کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو. خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې یې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تروسه داسې غوښتنه هم نه ده چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعال شي. که کله موږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالیدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره می واخلا، سمت خان سره می واخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کیده دا یو لسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 15 کال عمر لویه برخه په سیاست کې تیر کړه. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغېزمن و. د خدای خدمتګار تحریک غړی و، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند شل کاله په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د ده پر شعر هم سیاست وزیر غوړولې دي. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلي دي. ادبی ډګر کې د دیارلس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې شنه و، په خپل ژوند لیک پوښتو. شای په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له پوسړه پورې رازونو پرده جکه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیشي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي وو. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په لړ کې مزړه کېده لکه مرغۍ وزرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمنه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برکسور کله یې تکسور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي، ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني، خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي، هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستا یې د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې، خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم، چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشیو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم؟ نن خلا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن می تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خلو بوی مې حس کړ. تشناب ته تیر شوم چې شاور وکړم. په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري لکه روڼ ماښام چې چا شمع لګولې وي، خو ماښام نه دی، د اکشن بی سهار دی. تر بلې راډیوي ادبي مجلې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدی وي.